یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. تاکل شوی ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبري پیل کړي. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په دایکنډي ولایت کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې 25 سرتیری مړه او ټپیان شوي. افغان ځواکونو د پکتیا ولایت په ګردې څېړې ولسوالۍ کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژلي او اووه مشکوک غړي یې نیولي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډېر زیات ښه وبلل. بشپړ خبرونه. د دایکنډي سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې اووه سرتیري وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د دایکنډي د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ډګرمن نقیب الله نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه 12 بجې د اورزګان ولایت کجران ولسوالۍ ته څیرمه پر څلورو امنیتي پوستو او د هلمند او دایکنډي ترمنځ سیمه کې پر دوو پوستو پراخې حملې وکړې. نوموړی وایي د طالبانو بریدونه پراخ خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې ونتوانېدل چې پوستې ونیسي او شاتګ یې وکړ. نقیب الله همدرز وایي چې طالبانو یو ملکی کس هم په خپل کور کې وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د عملیات د ګردې څېړې ولسوالۍ په سروخیلو سیمه کې شوي دي. بیان زیاتوي چې د عملیات پرون وشول او دولتي ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په بیان کې راغلی دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي چې اوسمهال پښتنې ګروېګنې ترې روانې دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د میمنې او بل څراغ ولسوالیو ترمنځ لارې د پاکولو عملیات دوام لري او د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل. عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او وسلو ولسی پاڅونوالو لخوا په ګډه روان دي. تر اوسه 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. په جګړو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو یو کس وژل شوی او یو ټپي دی. د ښاغلي یورش په وینا عملیات دوام لري او تر اوسه پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډېر زیات ښه وبلل، خو په عین حال کې هغه ته خبرداری ورکړ چې د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پټ څنډه کې سره وکتل. په داسې حال کې چې دواړه مشران په یوه کال کې د لومړي ځل لپاره سره ګوري او په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو پر سر ترینګلی شوي. په دې کتنه کې د ټرمپ لهجه ډېره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډېر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سلګونه مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ارس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یوه ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لوی لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولګېدول شي. د چاودنو درې کسان ووژل. د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل او ضربې یې د ښار ودانۍ ولړزولې. چارواکو هڅه کوله د ارس ښار اوسیدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د ارس والی او اوبخی د اریس والی او مرزاق شوکیوف خبریالانو ته ویل چې په بسونو کې اریس ښار ته د ژغورل شویو کسانو رسول به نن پیل شي. له دې مخکې سلګونه کسانو چې له اریس ښار څخه وتلي وو په یوه څیرمه ښارګوټي کې ویل دوی له دې ویریږي چې خپل ښار ته ستنه شي. او د بحرین حکومت په بغداد کې د هیواد پر سفارت د یو شمیر اعتراض کوونکو حمله غندلې ده او په عراق کې خپل سفیر د سلا مشورو لپاره راغوښتی دی. د راپورونو له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راپرېست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دوی هدف د هغه کنفرانس پر وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد د امریکا د ولسمشر په نوښت جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي دي چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي چې دا اعتراض کوونکي د هغو عراقي ملیشو پلویان و چې ایران ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو اوبخی د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا برید یې کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولي دي د قانون پنجو ته وسپاري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیل زاد به سبب قطر کې له طالبانو سره د سولې ووم پړاو خبري پیل کړي. بخښنه غواړم د خبرونې په پیل کې موویل چې دا خبري بنن پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په بلخ ولایت کې د میوه حاصلات تر پخوا زیات شوي.
زردالو، شفتالو، مثلا سیب و انار چیزا و حاصلات.
د خوست ښار د ستراتیژیک پلان کارونه پیل شوي، خو له دې هڅې سره سم د مځکو د غصب اندېښنه یو شمېر کسانو راپورته کړي.
د دې ښار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په هغو کې نه تطبیقیږي. د دې لپاره باید منځکه موږ ولرو.
په افغانستان کې روان کال د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن لس پیښې ثبت شوې. علت مو د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د څانګې له مسؤل څخه پوښتله.
تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي د نړیوال روغتیایي سازمان او د آی سی آر سی سازمان په فعالیتونو باندې.
تکل شوی ده چې سبا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا ووم ځل دی چې خلیل زاد د طالبانو له استازیو سره په قطر کې ګوري. په دې اړه وړاندې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخلو، خو لومړی به ورشو کابل ته. له کابله د ازادي راډیو له خبریالې فیروزي عزیزي څخه په دې اړه نور جزئیات. بله،
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه لري استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبي ځنډ وروسته بیا مذاکرات پیلېږي. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبرې وروستۍ شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کېږي. د دغه شورا مرستیال بیان اسدالله زایدی د نن یعنی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د ویل په دې اړه زموږ تمه روښانه ده. مقتل دا اعلان کړی چې د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد هر ډول هڅې به د اوربان لپاره زمینه برابره کړي او طالبان ته به دا قناعت ورکړي چې د افغان دولت سره مخامخ خبرې وکړي. ښاغلی زایدی دا هم وایي چې د سولې عالي شورا او افغان حکومت تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به د دې خبرو یعنی د هر پړاو خبرې جزئیات ورسره شریک کړي. که څه هم تر دې وړاندې د دغو لورو ترمنځ یا شپک دوره خبري شوې دي، خو د افغانانو غوښتنه اوربند دی هغه څه چې طالبان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې پړاو کې به هم له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې نه د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارولو باندې هم بحث کیږي. همدارنګه تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه. د دا هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته یې د ترهګرۍ په هدف یا د ترهګرۍ هدف وبښې د ترهګرۍ ګواښ نه کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلیدل او د اوربان مسله هغه څه دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې بحث شوی دی. اتم وکړه د دې دواړو خواوو ترمنځ دوم پړاو خبرو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو نتوانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصتون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره اټکل کېږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې وستی شي. ښاغلي سید اکبر اغا وویل چې دواړه لوري په دې هڅه کې دي چې خبرې به بریالۍ وي او پایله به ورکړي، خو که دا خبرې وروستۍ شي د دوی ترمنځ خبرې به ختمې او په نورو پړاوونو کې به طالبان له افغانانو سره د سولې خبرې پیل کړي. له ده سره د مشر یو کارپو انتظار خادم سره هم خبرې وکړې. دا وایي دا مذاکرات د دې مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې وي هوکړې ته سره ورسیږي. بل شي برسې
مننه فیروزه جان عزیز. او اوس په ورشو نجیب آزاد ته چې په ټلیفون را سره دی. آزاد صاحب خبرونه ته شرغلې.
مننه، کور ودان.
آزاد صاحب راپور مو واوریدو. په راپور کې خو تر ډیره پورې د طالبانو له لوري نه خو له بل لوري د سولې خبرو ته هیلې زیاتې ښکاري. طالبانو علني څه نه دی ویلي، تاسو څه اټکل کوي چې دا پړاو خبرې به له طالبانو سره څه نتیجه ورکړي؟
یو برخه را ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و سور زبراندې د افغانستان د جمهور رئیس ملاقات درلودی، او په دې پړاو یې ډاډ ورکړی چې دوی به وتوانېږي چې طالبان دا ځلې د قناعت ورکړي چې هغه د افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی دا کوچنی اختر چې په لومړي ځل باندې په تیر اتلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عمل یا اقدام ډېر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشي کول و. نو زه فکر کوم که چېرې همدغه نریټیو واخیستل شي چې افغان دولت تل لومړیتوب شولی دی، تل د طالبانو په وړاندې هر هغه ژمنه چې کړې ده هغه یې ترسره کړې ده، مثال په ډول همدغه د بندیانو خوشي کول. اما متحده ایالاتونه تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړه نه دی چې دوی به طالبان سره کومې خبرې کوي او کوم پلان دی لري، کوم روډ میپ لري د سولې لپاره. تر دې وړاندې چې پرناس شوي دي هغه یوازې طالبان خبرې اورېدل شوي دي او طالبان خبرې
آزاد صاحب وبخښئ، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه. هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې په هغه کې اوربند و، په هغه کې د خارجي قوا وتل و، له افغانستانه بیا د ترهګرو نه استفاده و، او دا خبرې یادې کړې دي. نو د امریکایانو له لوري خو هم دا خبرې دي.
و دا یوازې څلور موضوعات دي جناب شهباز صاحب، چې دا اوته میاشتې اورېدل کېږي. یعنې هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت په کابل په لومړۍ پروسه کې، دوم پروسه کې، او بیا د مشورتي لوی جرګې نه وروسته چې 2200 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، وړاندیزونه افغان دولت وکړل، او افغان دولت د دې نظرونو له واخسته د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سوله مذاکرات باید څنګه وشي، کوم موارد بحث وشي، او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی یو مفصل شی د متحده ایالاتونو دخوا نه دی هغه شوی تر اوسه نه دی شوی. دا خو یوازې هغه خبرې چې په تېرو شپږو میاشتو کې شوي دي چې په دغه موارد بحث شوی دی، او هغه هم تر اوسه پورې یعنی هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشي کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې هغه د افغانستان د دولت ژمنتیا دی ته ور وشي، نو ممکن په دې ناستو کې څه ناڅه پرمختګ وشي. اما زه په دې باور نه یم چې دا پروسه ډېره اوږده شي. دا د سپتمبر مخکې د خپل میدان د انتخاباتو مخکې د سولې مذاکرات او مثبت نتیجه ورکړي، خو حداقل د افغان دولت سره خبرې پایل هم سیده به تر ټولو لاسته راوړنه وي.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تمه یې لرلې ده چې تر انتخاباتو مخکې به یوه نتیجه ورکړي، بل لور ته په هر حال تر اوسه پورې طالبانو ښکاره څه نه دي ویلي چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستانه هم دا هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکي که چرته له طالبان سره خبرو پرمختګ کړی وي، نو له پاکستان ولې په دغه وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
تر کومه چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرون واورېدلې په هغه مطبوعاتي کنفرانس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیټیو ډېر ښکاره و. ډېره برخه یې نویشته د برخه په اقتصاد راڅرخېدله، نویشته د برخه پر هغه برخه راڅرخېدله چې د پاکستان اوس همداوس د آی ایم ایف اتلس میلیارده ډالر پوروړی دی او افغانستان کولی شي چې په دې برخه کې ډېره مرسته وکړي، افغان مارکیټو ته خلاص کړي، همدارنګه د منځنۍ آسیا سره وصل کی او د دې په بدل کې باید گوادر افغانستان ته ورکول شي. نو په ډېره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان ولسمشر دا سفر دی یو ډېر قوي موقف څخه و، او یوازې غیر مستقیم ویل چې چیرې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق باندې، نو دا مسایل نه حل کیږي. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسله ده. خو ډېره برخه د افغانستان د پاکستان د هغه اقتصادي بحران سره د مرستې وا چې افغان دولت په دې کې کولی شي افغانستان چې پاکستان سره ډېره مرسته وکړي، نو ډېره برخه دا نه وه چې دوی د پاکستان څخه د سولې په حق مرسته وغواړي. ځکه یو خبر باید ښکاره شي وای چې رئیس صاحب وکړله هغه دا چې چیرې پاکستان کې چیرې موږ په دې قناعت وکړو چې پاکستان ښه نیت ولري او عمل هم وکړي، نو دې مسایل ته حد اقل تر یو حده پورې پای ته کښېښول کېدلی شي. اما هغه څه چې هغه نریټیو چې افغان ولسمشر وړاندې کړل، هغه د پاکستان حیاتي موضوع ده چې پاکستان دغه سیاسي بحران سره چې اوس مخ دی، هغه سیاسي او بخښه هغه د اقتصادي بحران سره چې مخ دی، کې افغان دولت کولی شي چې د سی پیک بدیل هم ورکړي او همدارنګه د منځنۍ آسیا سره هم وصل کړي او د دې پر وړاندې افغان مارکیټ هم خلاص کړي.
نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکو مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو د غونډې ترڅنګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا غونډه نن د جاپان په اوساکا کې پیل شي. د دې موضوع په اړه ملالی بشیر په استودیو کې راسره ده او موضوع یې څارلې ده. ملالی جانې، ټرمپ او پوتین به پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي؟
شیبر صاحب، دواړه مشران به د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي موافقې، د اوکراین په ختیځ کې د جګړې، د ایران پر وړاندې بندیزونو او په وینزویلا کې د کړکیچ په ګډون پر ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي. ټرمپ د تیر کال په نومبر میاشت کې په ارجنټاین کې د جی شل سرمشریزې په څنډه کې له پوتین سره خپله غونډه لغوه کړې وه. دا اقدام یې وروسته له هغه کړی و چې روسیې په ازوف سمندرګي کې د اوکراین دوه بیړۍ ویشتلې وې او ټول عمله یې نیولې وه.
بله، د امریکا او روسیې ترمنځ د منځنۍ واټن ویشتون کې اټومي قواو موافقه پر راتلونکي اګست میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه به دواړه مشان کومې موافقې ته ورسیږي او بیا کوم جوړ جاړی به وکړي؟
شبر صاحب، د یادونې وړ ده چې کله چې امریکا پر روسیه تور پورې کړ چې د دې موافقې درناوی نه کوي او له دې موافقې مخ واړوه، مسکو هم له دې موافقې ووته. نوې موافقه چې د سټارټ په نوم مشهوره ده، د اټومي وسلو استفاده محدودوي. که دواړه هیوادونه د دې موافقې پر تمدید ونه غږیږي، نو دا موافقه به په 2020 کال کې پای ته ورسیږي. اوس معلومات دا دي چې د ټرمپ اداره غواړي داسې یوه موافقه وکړي چې چین هم پکې شامل وي. نو د ټرمپ او پوتین په خبرو که د اټومي موافقې موضوع هم شامل ده. د روسیا او امریکا ترمنځ وینزویلا او ایران هم دوه هغه موضوعات دي چې د دواړو هیوادونو له یو بل سره ور باندې ډیر مخالفت لري. روسیا په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي، خو امریکا د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی په رسمیت پیژندلې دی او غواړي نیکولاس مادورو له دندې ګوښه شي. ترامپ له مسکو غوښتي چې د مادورو له ملاتړه دې لاس واخلي. پوتین بیا ویلي دي چې امریکا څه ډول دا کار کولای سي، ځکه که داسې وسي په وینزویلا کې به د ده په خبره بشپړ بحران رامنځته سي.
مننه ملالی بشیر، و چې د روسیې د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر د لیدنې کتنې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. تمه ده چې دغه دوه مشران د جاپان د اوساکا ښار کې د جی شل د سرمشریزې ترڅنګ خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي دا غوښتنه لري چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیول شي او په اوسمهالو قراردادونو دي هم نه ورکول کیږي. دوی وایي تر هغو چې خوست ښار ته نږدې دولتي ځمکې له غصبه خلاصې نشي او د ځمکو اوسمهاله قراردادونه بند نشي، د ښاري پرمختیا لپاره به هیڅ ډول پلان جوړونه ګټه ونه کړي. د خوست ولایتي شورا غړیو او مدني فعالانو داسې مهال د مځکو د غصب او اوږدمهالو قراردادونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ښاري پراختیا وزارت لخوا خوست ښار لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو کارونه پیل شوي دي. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په ښار او ښار ته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب، همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهالو قراردادونو د ښار د متوازنې پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري که چیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د ښار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان آزادۍ راډیو ته وویل
د دې ښار د توسعې لپاره چې کله ستراتیژیک پلان دا خو په او کې نه تطبیقیږي، د دې پوره باید منځکه موږ ولرو. که د دې منځکې شتون امکان ونه لري، ښار توسعه امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکې تر غصب لوندې روغلې دي یا غصب روان ده، نور هم غصب کیږي.
د خوست د ولایتي شورا یو بل غړی جان میر زازای وایي خوست ښار د اتیا کاله مخکې نقشې له مخې جوړ شوی چې پراختیا ته یې اړتیا ده.
موږ تاسې عملاً ګورو د یوه پارک دپاره یا د یوه تیلو پمپ دپاره اوږد مهاله قراردادونه کیږي، داسې فکر کوم په خپله ذات کې دا یو غصب. موږ د تمیرو دپاره ځمکه نه لرو، موږ د مکتبو دپاره ځمکه نه لرو، نو که چیرې یو لس پنځلس شل کاله نور ووځي خوست کې به بالکل د دولتي تمیراتو دپاره به ځای نه وي، اوس هم نشته.
په خوست کې د دولتي ځمکو د غصب په اړه مدني ټولنو هم تل د رسنیو او ټولنیز میډیا له لارې غږ اوچت کړی او دا مسله څوارلس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر غني خوست ته راغلی و هغې سره هم شریکه کړې وه. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګر وایي
څوک د قانون د لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج چې یو کار پکې کېږي غصب دی، که په زورې نشي هم غصب دی، دا د ولسمشر حکم دی. دا ولسمشر بیا هم خبریږي، ګورئ تاسو یې نه کوئ خبر، موږ یې خبرو، موږ یې نه کوو خبر، بل څوک بالاخره یو چا غږ بر ور ورسېږي چې هغه ساحه چې تا امر کړی و په دې کې اوس په بل ډول پلان تطبیقېږي.
د حکومت د اجرایه رئیس سلاکار داود شاه مکینزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته، خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي، یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لارې ورته جوړوي، د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لور ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوي مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوي رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکې ادارې قراردادونه کړي، دا مرکزي موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنې وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به یې د یو کال موده که سر تا ورسیگی.
په بلخ ولایت کې د بڼوالۍ وده سبب شوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د میوې حاصلات زیات شي. د میوې د حاصلاتو د زیاتوالي تر څنګ د باغباني ودې له بهر څخه د وارداتي میوې کچه هم کمه کړې او د مزار شریف په بازارونو کې بیه ټیټه شوې ده. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې د داخلي میوې تولیدات زیات شي او له بهر څخه د وارداتي میوې د کچې د کموالي تر څنګ د مزار شریف په بازارونو کې د وارداتي میوې بیه هم ټیټه کړي. خو بڼوال بیا په دغه ولایت کې د زراعتي اوبو د کموالي او د میوې د ترلاسه شویو حاصلاتو د ښې ساتنې لپاره د سرخونو له نشتون شکایت لري.
نن سال حاصلات بسیار حاصلات سال خوب بسیار
سخت کال حاصلات ډیر ښه کال و ښه حاصلات مو ترلاسه کړل، خو ستونزه دا ده چې سرخونې نشته تر څو موږ خپلې میوې پکې وساتو.
په بلخ کې د کرهنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې یوازې په روان کال کې یې نږدې په 2000 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه یا بڼونه احداث کړي دي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر سالم سعید ازدی راډیو ته وویل چې په جوړو شوي بڼونو کې د انګورو باغونه او د پستې ځنګلونه هم شامل دي.
1500 جریبه زمینه تحت پوشش پروګرامای احداث باغای میوه قرار داده.
په 1500 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه جوړ کړل شوي دي چې ټول ولسوالیو ته مربوط کیږي، خو اکثرا په چار بولاک، دهدادي، خلم، بلخ او نهر شوي ولسوالیو کې بڼوالو لیوالتیا درلوده چې مسمر باغونه جوړ کړي. د کرهنې ریاست د مسؤلانو په خبره چې په 300 جریبه ځمکه کې د انګورو باغونه او په 1500 بسمکه کې د پستې ځنګلونه احیا کړی دي. د کرهنې او مالدارۍ ریاست مشر سالم سعید وایي چې په بلخ کې د بڼوالۍ د ودې په خاطر په روان کال کې د دغه ولایت د میوې حاصلات 40% ډیر شوي دي. د کرهنې اداره وایي چې په مجموعي توګه په بلخ کې 5 لوی سړکونه شته چې پکې د بڼوالو تولید شوې میوې ساتل کیږي، خو په دغه ولایت کې د بڼوالۍ ودې ته په کتو سره دا شمېر سړکونه کفایت نه کوي او د دې ادارې مسؤلان په هڅه کې دي چې د باغدارانو د ستونزو د حل په خاطر د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نورې سرخونې هم جوړې کړي. په بلخ کې تولید شوې میوه نه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته بلکې د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو ته هم استول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي 6 کاله د ماشومانو د پولیو ډیری پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې ناامنی دي او د دولت وسلوال مخالفان پکې تر ډیره د پولیو د کمپاین د تطبیق مخه نیولې ده. د پولیو وروستۍ یوه پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د څانګې له مسؤل ډاکټر هدایت ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی هدایت، په پیل کې د پولیو د واکسین د تطبیق په وړاندې د ستونزو یادونه کوي.
متاسفانه یو څه د هیواد بعضې موقعیتونه دي چې هلته د دولت د مخالفینو د کنټرول لاندې دي یا د تر تاثیر لاندې دي، نو هلته تقریبا د 4 میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي دي د نړیوال روغتیایي سازمان او د ICRC په سازمان په فعالیتونو باندې. هغوی داسې فکر کوي چې دغه د پولیو پروګرام د WHO مربوط ده، نو په همدې خاطر د پولیو پروګرام هم بند کړی ده. در حال چې دا خبره کاملا زه ردوم، WHO موږ سره صرف تخنیکي او مالی مرسته کوي. د پولیو د پروګرام مالک د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ده او د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهېږي چې یو بېطرف یو اجتماعي وزارت ده چې مکلفیت لري چې د افغانستان خلکو ته په هر چا کنټرول لاندې کړي که نه یې مکلفیت لري چې ورته خدمات ورسوي. زموږ هدف دا ده چې فقط خپلو ماشومانو ته چې د 5 کلو نه ټیټ عمر لري هغوی ته د پولیو واکسین په منظم ډول ورسوو. موږ په ډېرې حساسه مرحله کې یاسو چې زموږ هېواد اکثریت منطقې د پولیو د وایرس نه پاکې دي. صرف په جنوبي حوزه کې په هلمند، قندار او اروزګان کې د همدې مشکلاتو له امله یا ناامنۍ له امله ورته رسیدګي مشکل سوې ده، بندیز لګېدلی ده، د دې وایرس ګرځېده را ګرځېده شته او متاسفانه زموږ ګران ماشومان هغه تاسو وینئ چې فلج کیږي.
تاسو ویل چې د پولیو پر وړاندې مخالفین خنډونه ایجادوي، په دې حصه کې د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي؟
د عامه روغتیا وزارت میډیالو تاریخ نه دغه همیشه د اواز پورته کوي چې پولیو پروګرام نه د WHO مربوط ده، نه د ICRC مربوط ده، نه د بل چا. دا یو ملي برنامه ده. دې پر برنامه کې ټول افغانان مکلفیت لري، ولو که د دولت خلک دي، که طالبان دي، که هر څوک دي، که نه تنها چې زمينه مسایدي کې بلکې باید همکاري وکړي. او په زمن کې په دې تیرو 2 هفتو کې موږ لا کوشش هم کړی ده چې د نړیوالو ټولنو له طریقه د ملل متحد له طریقه په دوی باندې فشار واچوو چې ترغو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې دا نه د WHO پروګرام ده، نه د بل چا پروګرام ده، دا یو ملي پروګرام ده او دا صحت د خلکو حق ده. مخالفین دي که دولت ده باید د سی کار کوو سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې تر اوسه د پولیو څومره واقع ثبت شوي دي؟
لس واقع ثبت شوي دي، پروس کال یو واقع. جغرافیایي ساحه محدوده شوې ده، همدا اوس فعلا زموږ تقریبا 10 ولایتونو کې پولیو نشته، شکر ده.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د څانګې مسؤول ډاکټر هدایت ستانکزی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید نور د پردیو لغیش راووزی او د سولې واقعي خبري پیل کړي. حمیده عطله له غزنی لیکي ک طالبان دا ځل د سولې واقعي او خپلواکي خبري له امریکایي پلاوي سره وکړي، نو دا ځل به د سولې پیلېدونکي خبري ښه نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د سولې تر سبانیو خبرو ماته د کرکټ سبانۍ لوبه مهمه ده. اتل زابل لیکي پاکستان دوه مخه هیواد دی، طالبان په افغانستان کې د دوی پروژه ده. او فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي تر بل هر وخت د سولې چانس زیات شوی. دولس بجاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د دایکندي سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اووه سرتیري وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په ګردې څیړۍ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دوی همداراز وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي د میمنې او بلسراغ ولسوالیو ترمنځ لارې د پاکول عملیات دوام لري او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې پنځه کلی له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات ښه وبلل، خو په عین حال کې هغه ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. سلګونه مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو دیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای دې ولېږدول شي. او د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد په سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله دلیدا او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره راغوښتای دی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شورا په روسي کې د ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د سما رایه سما حق په پروګرام کې دا موضوع چړل شو.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شورا وروستیو څرګندونو ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شورا تیر اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې، خو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ستر محکمې د جمهوریت ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار لپیل پورې د ولسمشر محمد اشرف خانی د کار موده غځولې. ارګ د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شورا وروستي څرګندونې کمپاینی وبللې. بلخوا د جمهوریت ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهوریت ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف خانی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر په ګډون اتلسو کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کاری موده هم رښتیا پای ته رسیدلې، ایا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ ایا راتلونکي انتخابات به شفافي؟ دا ټول مسله مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړلې دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. استاد محترم، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوری نوماندانو شورا غوښتنه دا ده چې مونږ مخکې پخانه ولسمشر اشرف غنی تا طرح ور کړی و چې دغه طرح په اساس باندې دوی لارې لري. اول لارې داده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي، خو د سرپرست په هیڅ منتها ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې موږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سرته ورسیږي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه کېږدي، او په هغه ملي اجماع کې چې د سلو کسانو نه تشکیلېږي، ملي شخصیتونه، سیاسي احزاب به یي، نماندان به پکې ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي. د دوی به یو کار دایي چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي، او بله وظیفه د دوی دایي چې دوی سولې دپاره یا مصالحې دپاره زمینه مساعده یي. دواړه د دوی غاړه کېنښود او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. موږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي، چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وسوې، یا به قصدي وي یا به غیر قصدي، موږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په مغه طریقه باندې سرته ورسیږي، دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي، موږ به هیڅکله ثبات سیاسي ثبات ونه رسیږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واورېدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهوري ریاست کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم ده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده، او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري، او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زوړ سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعدوي. نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي یو عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي، او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي، او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي، دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې موږ له مسؤلینو سره شریکه کړې دي، ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې، ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي، او مهندسي شوې ټاکنې ترسره کړي، او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي، هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلي، او د اصلاحات هم د ګوندونو د مدني ټولنو د انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نشو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده، چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده عملي شوې تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي. په دې سیستم ټاکنې دا د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي، ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دلته لږ وضاحت ورکړم. یو اس ان ټي وی سیستم ده، او بل د ایم ډی آر سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید ایم ډی آر سیستم سره ترسره شي، خو په مخکې له دې چې دا قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنله چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د اس ان ټي وی په سیستم باندې ترسره شي. استاد محترم، تاسو د سرپرست حکومت غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانیږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې یو څوک موږ د سرپرست حکومت یا د سرپرست حکومت غوښتنه په دې اساس کړی و چې یو نفر څه په خپله کاندیدي او بیا خپله راسي نورو کاندیدانو سره ولوبېږي، دا ډېر طبیعي ده چې د ځان په ګټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید جمهور شي. بیا په تیرو ټاکنو کې موږ تاسو ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوري، څه له تقلب نه ډک انتخابات ترسره شو، او هغه افتضاح یا رسوایي موږ تاسو ولید. نو چون هغه تجربه او د دوی دغه خاص غواړي چې بیا رئیس جمهور سي مونږ ته دا اشاره راکوي چې یا دا ثبوت مونږ ترلاسه کوو چې دا سړی نه غواړي چې رښتینی انتخابات وسي مخکې له دې نه چې هغه رسوایي ته ورسیږو مونږ غواړو چې مخه یې ونیسو یو بېطرف سړی یا بهطرف ګروپ راسي د اختیارات په لاس ونیسي بیا دی مهرباني دي وکړي لکه نورو کاندیدانو غوندې دی میدان ته راګرځي لوبه وکړي که ده بیا وګټله په هغه صورت صحیح ده مګر په داسې یو حالت کې چې دی هم لوبه کوي او هم غواړي چې ریفري واوسي او قضاوت وکړي په دې صورت کې موږ نسو کولای څه اصلي هدف ترلاسه کړو.
اخمل صاحب د اسلامي غوښتنه هم د سرپرست حکومت ته
ښه موږ په دې باور یو چې د اوسنۍ حکومت د جوزا لومړی نیټه ورسته مشروعیت نه لري که څه هم په خوایم مشروعیت نه درلوده ځکه دا د بهرانیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی ولی هغه نسبي مشروعیت چې درلوده هغه د جوزا د لومړی نیټه ورسته نه لري او کومه پریکړه چې ستره محکمه په دې رابطه کړې د حکومت د دوام پر رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر پر رابطه دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي
دغه یو اورف پولیس ګرچه قانون نه د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب په واکه کې وستره محکمه دغه پریکړه کړې و چې دوی اورف په بنا باندې به دغه قانون ورنه جوړ کا او وستره محکمه فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غنی تر بل جمهور رئیس پورې د پګواکې پاتې شي
او ګورې افغان صاحب ک حامد کرزی هم دا پریکړه کړې وای و ناسمه پریکړه دا وکړه اشرف غنی هم دا پریکړه کوي دا هم د تمنګ نشو ولې چې دا یو قانوني او سمه پریکړه ده اصلا د سترې محکمې صلاحیت دانه دی ځکه کچیر ته سترې محکمې دا صلاحیت درلودي چې او چا د حکومت موده وغځوي بیا نو ټاکنو ته څارتیا و بیا سترې محکمې ته موږ مراجعه کول او یو څوک به د جمهور رئیس په توګه انتخابو او تر عمره به هغه جمهور رئیس و ګورې دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي او دغه ډول پریکړې په دې معنا دي چې اشرف غنی غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي نو موږ د دې مخالف یو ولی تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپل جمهور رئیس اشرف غنی او د سیاسي احزاب مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی او دغه ستونزې ته د حل یو معقوله او عملی لار ولټي
یعنی په یو میکانیزم کار وشي تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لار هواره شي.
اوس کوم ګورو دغه پریکړه ورخی زده چې اشرف غنی غواړي چې د جوزا لومړی نیټه ورسته خپل واک وغځي تر څو چې انتخابات تر سره کیږي دا پریکړه مونږ ته ورخی زده کاری د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې دا فقط د ارګ پریکړه ده ولی مونږ وایو چې راځي کغوړو چې دغه ستونزې ته د حل یو معقوله مناسبه لار پیدا کو لارې امداده چې ټول لوري ټول قضیه کې شامل او مطرح لوري دوی باید په خپلو کې سره کینی دا سی ولار غوړه کې چې اغه د ټولو په توافق وی او ټول تایید کې چې دغه لار مناسبه لار.
استاد حکیمی که به خود افغانستان سیاسی امنیتی وضعیت و گورو لبل خود سول خبری روانی دی ناسم وضعیت کیو افغانستان کچی دی سور پرست حکومت رازی وضعیت بلا پس بتر نسی خنه دانه ده چه تاسی ده جمهوری اسد محترم کاندیدان ولسمشر سرکینی لکمخ که چه حق مال سبی ادوانه کرد پداسی و میکانیزم بنده کارو چه ستونز ده حل لارا پیدا سی یعنی ستونز نورم ستونز نسی.
اول خواهم خیلی دو ستر محکمی پاکل دو عرف پاکل تاسویلی ده عرف حقوق دانان طول وی قارن پوهان وی عرف خلق را منسته که حکومتونه نه رامنځته کوي یعنی د خلکو په مابین کې کله چې یوه مسله په متواتر شکل او معقول شکل قابل قبول شکل باندې دوی یو عمل ته یو صحیح عمل ته په اصطلاح سره تکرار ورکوي بیا هغه ته عرف ویل کیږي. مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې ستی او کار کوي بیا بل نفر په حکومت کې راځي هغه هم دا عرف هغه کوي. یوه خبره دوامه خبره د حامد کرزی په ارتباط زه معلومات لرم کله چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړې نو کمیسیون انتخابات راغی رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده ته څنګه کوې ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا دا انتخابات ترسره شي په دې حساب باندې دا مسله لار د قانون اساسي وزارت کمیسیون ته سپغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمن مشره و دوی کې ناسته نوماندانو سره په وخت کې لاس دولس نوماندانو دوی کې ناسته ملل متحد سره یو جای څه مشکل تخنیکی دغه شی ده تاسو څه وایي ټول نوماندانو ویلي چې هیڅ فرق نه کوي یو میاشت پس یا دو میاشت پس دا انتخابات توسی تر پوری چې د کمیسیون مشکل حل شي اوس هغه حالت نه ده حالت هغه حالت نه ده رئیس جمهور خپل هم نوشته کوي نه د اداري مول له طرفه یو مکتوب لیکي چې داسې قصه د تاسو څه وایي هغه قاضیان د وخت د دوی وخت هم دوی باطل و او هم وخت یې پوره ده دوی کاغذ ورته نوشته کوي کوی چې دا عرفته تاسو ادامه ورکوي دا یوه مسله دوهمه مسله تاسو وویلې ریاست جمهوري نوماندانو طرحه داسې نه وه چې په ملک کې داسې یو بدلون راسي چې ټول شیان چالش یا ننګونې سره مخامخ شي حکومت به هماغه حکومت امنیتي قوای خپل کار نه کوي مامورین به خپل کار کوي دوه درې کسان چې هغه دوی دا انتخابات او کمیسیون اداره کوي مهم ده چې د حکومت په راس کې راسي تر هغه پورې چې نوماندان مطمئن سي چې دوی د لوبې طرف نه دي او دوی فقط هغه کسان دي چې غواړي دا انتخابات په میاشت کې یا دوه یا درېو میاشتو کې سر ته ورسي او واک اغه منتخب رئیس جمهور ته وټاکي په دې حساب موږ فکر نکوو چې کوم امنیتي ستونزه یا کوم سیاسي مسله رامنځته شي حتی دا زمينه د سولې لپاره ډېر کومک کوي په دې چې د طالبان اسلامي تحریک اوس وایي چې موږ د حکومت سره نه کېږو دا باید مستفی شي پس لغنه کوي سود دی او افغان پیس ورسره کینو نو زمينه د طالبان لپاره مهیا کیږي چې دوی هم سولې ته غاړه کیږي یو خبره او دوهمه خبره دا ده چې دوی حتی کوي چې په انتخاباتو کې بیا برخه واخلي
حکمل صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی نیولی ده څو ورځې وړاندې د انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو تر منځ هم ځینې څرګندونو شاهدانو موږ تاسو چې دوی په ادعا وکړه چې ار انتخابات په کمیسیون په کارونو کې مداخله کی تاسو د حزب اسلامي د چې تاسو یو کاندید هم لرئ د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه باندې د غندښنې پر ځای بولی واقعا د سندښنې موجود دي
په دغه وسنوي شرایطو کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکول شو په افغانستان کې رانی ټاکنې ولرو په څنګ کې د حکومت او کمیسیون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رڼۍ او عادلانه ټاکنې ترسره شي په دریم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخلې موضوع ده هم بهرنیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپله حکومت دا زموږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړې دي ولی متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغېز لاندې دی او هغه څه چې په کار وخت خپله بې طرفي نه ده ساتلې
استاد محترم په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي
زه حوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار وکړو سره کو دا زه نه منم او په دې کې ودا توانایي نسته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي په دې چې اویا سلنه خاوره هم دا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې یا تر تهدید لاندې ده علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه تاسو به خبر یاست نو امنیتي حالت کنه ده مشکل ده دوهمه خبره دا چې آیا دوی کوي یا نسی کوي زه دا سړی نه پیژنم د مولانا عبدالله مگر زه د جرأت ستایم چې کومې خبرې څشته دي خلکو سره یې شریکه خپل مسؤلیت یې رفع کړه ما د ته رایه نه ده د ما آواز هم دی کېدی شي ولې ما د ته رایه نه ده ورکړی منتاز چې دی راغلی اوس زه د ده دا جرأت ستایم آفرین چې کومه خبره څشته دی دوی ټول باید وایي نو په دې کې نور خلک چې دي هم ښه خلک دي یا به محافظه کاری کوي یا به دوی فکر کوي چې اوضاع ګډه وډه نیسي نو په دې خاطر مګر واقعیت دا ده چې دوی انتخابات سره کوي
نه استاد محترم ته بل ټکی ده دا کمیشنران چې راغلي دي سیاسي ګوندونو مدني ټولنو معرفي کړي دي کمیشنر دومره کمیسیون یا خپل کړنو ته وفادار نه لکه خپل تنظیم یا ګوند یا ټولنه ته وفادار دلته ستونزه د دې طرف هم ده کیدای شي د کوم جمهور ریاست د کوم کاندید لخوا د دکتې سوی دا کار کړی لپاره چې انتخابات ستونزه ته ورسېږي
کزه اگر خبر وکم چې د کوم ګوند پورې تعلق لري او د خپل ګوند یا د خپل جمهوری ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده حال ته زوم دی رائے کټلې دي د څو کسانو نه الته راغلي دي د دې طرفدار به کېدی یو نفر وو مګر د اته نه رائے کټلې دي مانا دا چې مختلف خلک وته رائے ورکړي ما ورته رائے نه ورکړي مونږ ته دی ووري راغلو په دې هغه باندې دا د کمیسیون د کړنو په اساس زه درته وایم دغه ضعفونه چې په مابین کې موجود دي زه درته وایم څه دوی نشي کولی او راغلو د ارګ د مداخلې په ارتباط ښه اوس که زه مشخص وایم زه بد کار کوم زه خود ما په دفتر کې داسې ده کوم کار چې زه کوم هغه د دروازې پیرهدار مکلف دی چې هغه کار وکړي تر هغه پورې چې د مشرانو و اغنی په اصطلاح سره امر نی د لاندې خلک هیڅ کار هم نسی کوی نو زه فکر کوم چې په ار کې یو پروسه یو سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي یو بله مسله دوی ویلې د بهرنیانو مداخلې په ارتباط بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د مونږ نظامي قوتونه د مونږ ملکی فعالیتونه د مونږ اکثر برخه د بهرنیانو په واسطه باندې په سلا سره فن کیږي او دوی د مونږ د مشکلاتو یا د مونږ د ژوند تقریبا یو برخه ګرځیدلې په داسې یو حالت کې چې دوی اوس راغلي دي په کمیسیون کې دي زه فکر کوم چې دوی منحیز دی او سهامدار د ځان حق بولي چې دوی باید په کمیسیون کې موسی دوی باید وزارت دفاع کې موسی
دی د قانون لمخې د انتخابات د قانون لمخې یوازې دا دوه کمشتران چې دي د نظارت حق لري د رای ورکولو حق نه لري درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په اړوند دغه پروګرام ته مو د جمهور ریاست ویندویان هم راغوښتي خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول چې خپل په بحث کې سره ګډون وکړي تیر ورځ د جمهور ریاست ویندویان ولیدو چې د کوم د کاندیدانو د شورا چې کومې سرګندونې د دوی کمپاینونه بللی وو حکمل صاحب محترم کچېری انتخابات تو کې د ستونزې هم د سمخ کې لاړې د کمشنرانو ترمنځ باندې څه امکان لري جمهور ریاست انتخابات تر سره کیږي کنه تر سره کیږي
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي اول خو زه ډیر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې مونږ غواړو په هغه ډول انتخابات تر سره شي خو که تر سره هم شي زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي ځکه مونږ په خپل سترګو وینو همدا اوس په خپل کمیسیون اعتراف کوي تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې مونږ ته ارګ د خوانه هدایت کیږي او ارګ د مونږ د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي دا په څه معنا ده دا په دې معنا ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکلې دا سه تر سره شي چې د افغانستان خلک د تقاضا لري نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې پټاکونو کې د درغلي مخاوني سو د تقلب مخاوني سو د بهرنیانو د مداخله مخاوني سو د حکومت د مداخله مخاوني سو قوي نظارت کو دا د سیاسي ګوندونو او د احزاب مسولیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبری کوي چې وکول شي د افغانستان بحران ته د پایټکې کې د انتخابات هیڅ بدیل نه لري انتخابات د افغانستان د بحران د جنگ د
دراوتلون
د جنگ د مهارول یوازینی لار ده موږ مصمم یو چې انتخابات کې ګډون وکړو د انتخاب داس انتخابات تر سره شي چې هغه د افغانستان د ملت د اراده ممثل وي ولی دغه وسنۍ فعلی وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیا یو او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپل مداخلو ته ادامه ورکړي بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا مې مسؤلیت د همدوی په غاړه
استاد محترم تاسو وړاندیزونه درلودل جمهور ریاست اوس هم وړاندیز لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري کچېرې دا وړاندیز ونه منل سي په همدې منوال باندې هر څه د سمخ کې ولاړ پایلې به تاسو ته منلو وړ وي
موږ خو فیصله کړې کچېرې د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخاباتو ته زمینه مساعده نسی موږ د انتخابات تحریمو او کدی سی شورا در شورا آخری خبر هم دقه ده منتها وز من کوشش که ترقه وقتا پوری کار وزی چه زمینه مساعده سی چه سی انتخابات لخیر سر پلا رو باشول سی که چیر داونه سی او منگ مطمئن سو چه بحران تو ولی در بحران برخ زانو گرزه بود من پا آسانی سر وایی چه من انتخابات نکو تا پیگی دا قدرت بدتایی لکه چه وز ده تا که وایی سی چه خپل کار ده ادامه ورگی من تا من انتخابات که برخ نخونه
اخمال سب دیش بسلامی دریز نام داده
وګورې موږ وایو که ټاکنې شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رامنځته نه شي دا طبعاً د جنګ د دوام باعث کېږي د بحران د دوام باعث کېږي او غوښتنه مو دا ده چې له مسؤلینو څخه البته چې راځئ دغه دا د افغانستان ملي پروسه د افغانستان د خلکو امانت دی دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پایټکی کېږدو او همدارنګه د جنگ مخه ونیسو او په نتیجه کې داسې یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رایه اخیستې وي او حق ورکو چې 15 کاله حکومت وکړي او که حکومت یو اړخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نمایندانو غوښتنې په نظر کې نه نیسي طبعاً د دې پایله به هیڅ چاته د منلو وړ نه وي.
استاد محترم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که دا بحث را جمع کړو، ارګ د کمیسیون چارواکو ته تاسې وړاندې څه د کمیشنرانو ته چې دوی باید څه وکړي؟ آیا د ارګ همدغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه هغه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي؟
د مونږ پیشنهاد د ما شخصا او د نمایندانو پیشنهاد دوی ته دا ده چې دوی له جرأت نه کار واخلي، دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، دوی باید دی حالت ځان ونه رسی لکه تیر کمیشنران څوس سرنوالی ته معرفي سوي دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري الدا سه کار بل چا خراب که او دی بشارگان الته تحقیقات ناستی نو په دې حساب باندې مونږ پیشنهاد دوی ته داده چې له جرأت نه کار واخلي، خپل اتحاد وساتي، همبستګي وساتي، کوشش وکړي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخله اجازه ورنه کی او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونه کی چې دوی به برطرف کی دوی برطرفی کی نه په دې چې د نماندانو په واسطه د رای په اساس دوی هلته تللی دي هیڅوک نشي کولی چې دوی برطرف کی که برطرف هم کی چون حکومت غیر قانونی ده په دې حساب نشي کوی هیڅ تشویش ونه کی
د حکمل صاحب د حزب اسلامي وړاندې څه ده کمیسیون ته
ګوره افغان صاحب موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندیزونه لرو په خوام درلودل وسی بیا لرو تاکید مر باندې کو چې دغه وختنی ومني اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی دا باید حتمی راشي کچیرته په د اوسنی سیستم په ایسین ټی وی انتخابات تر سره کیږي د دې نتیجه مونږ ته د منلو وړ نه دی یو دویم د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه له پایل نه تر پایه قوي نظارت وکړي د بایومټریک موضوع د هغه بایومټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملی شو هغه مونږ ته منلو وړ نه دی بایومټریک باید په عصري وسایلو وي آمادګي ورته کمیسیون ولري په آنلاین ډول وي شفاف وي او همدارنګه داسې بایومټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه استعمال نشي باید نوی خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې ټول افغانانو ته هغه که داخلي بېځایه شوي دي که هغه مهاجرین دي او هغه که په ملک کې دننه دي یا بهر دی ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځایم وټاکي
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مراسره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دا دالشا که دقا اینجن دی دقا کمیسون
خباتو لپارا زنگره خبروانا
دا دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو
می نره نره خوگیگی نره نره خوگیگی زلمی نره نره خوگیگی زلمی نره 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 خوگیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی
Tamayan wali beligi, tamayan wali beligi.